یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبرن پر خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل ماموریت د دوام خبره کوي. طالبانو د دې ماموریت لپاره شرط ایښی. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ملي امنیت شورا له افغان ځواکونو سره د نړیوالو د مرستو دښمنی ډاډ ورکړ.
مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. سندری په ترین فوټ کې تر روژه ماتي وروسته او د فوټبال تر لوبو مخکې ولس ټیمونه به تر اختر پوری په دې تورنمنټ کې سیالۍ سره وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې امنیتی تړون لاسلیک کړ. هیومن رایټس واچ له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ پر ژمنو عمل وکړي او د جنوبي کوریا یو کنسرسیوم په میاشت کې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین د 100 میلیون دوزه تولید تړون لاسلیک کړی. بشپړ خبرونه ویاند احمد تکل. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې کړې. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مدیر محمد متیرات امانوف پرون په کابل کې د امنیت شورا له مرستیال عبادالله عباد سره دا امنیتی پلان لاسلیک کړ. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتی پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق سره مرسته کوي چې د ترکمنستان ګاز جنوبي اسیا ته لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاین سبب ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمې له امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو ګټو کې یو موټی کوي. د ټاپي ګاز پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پروژې کار به سږ کال پیل شي او ورسره به لسګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه به له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل او د سپتمبر تر 11مې به یې بشپړ کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په یو خبر پانه کې ویل د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې په تیره د نجونو او ښځو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړي او په داسې حال کې چې پراخېدونکي کړکېچ د بشري حقونو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي او بشري بحران یې زیات کړی د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رایټس واچ په خپل بیان کې همداراز یادونه کړې چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د سلګونه مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتي دي. د هند ریزینا ډیالوګ نن د افغانستان د سولې په اړه د بحث کوربه دی. په دې بحث کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ګډون لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ریزینا ډیالوګ په نننی کانفرنس کې به د افغانستان د سولې پر مذاکراتو په دې پروسه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د رول او له خپل هیواد نه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د مستقلانه دفاع په اړه بحث وشي. ریزینا ډیالوګ د هند د بهرنیو چارو وزارت په ګډ نوښت له کلونو راهیسې د سیمې او نړۍ پر مهمو مسایلو د دولتي چارواکو، سیاستوالو او وتلو شنونکو بحثونه جوړوي. لازادی رادیو خبرو نوری. ځوان افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورد د غوراوی کمیټه تورنه کړي چې له لوبغاړو پیسې او موټر غواړي. ښاغلی صادق پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د هندوستان او پاکستان د دوو وتلو لوبغاړو ویرات کوهلی او بابر اعظم عکسونه خپره کړي او ورسره یې لیکلي چې که د کرکټ بورډ غواړي د غوراوی کمیټه وبخي. که د کرکټ بورډ غوراوی کمیټې غړو 10 کاله مخکې له افغان لوبغاړو نه په ټیم کې د ټاکل کېدو په خاطر ډالر او موټر نه وای غوښتي، نن به افغانستان هم داسې لوبغاړي لرلی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیا ویلي چې که څوک کرکټ بورډ کې د فساد په اړه اسناد لري د شکایتونو له څانګې سره دې شریک کړي. تمه ده د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جنوبي او بخی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن له اوکراین سره د ملاتړ د سرګندونو لپاره د هیواد له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره خبرې وکړي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې روسیه له اوکراین سره د سرحد په اوږدو او په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې پوځي تحرکات پیل کړي دي. د فرانسې جمهوري ریاست وایي چې زلنسکي به غرمه په پاریس کې د ماکرون میلمه وي او بیا به دواړه له میرمن مرکل سره پر ویډیو کانفرنس خبرې وکړي. زلنسکي ویلي چې په پاریس کې د خبرې به د هغو مذاکراتو لپاره له تیارۍ سره مرسته وکړي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني په ګډون د نورماندي د خبرو په چوکاټ کې له 2015 کال راهیسې پیل شوي دي. د دې خبرو منځګړتوب فرانسه او جرمني کوي. هغه تصویرونه، ویډیوګانې او معلومات چې اوس خپره شوي د اوکراین په سرحد او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د پوځي جزتامونو پراخ خوځښتونه ښیي. او د جنوبي کوریا یو کمپنۍ به د هغه کنسرسیوم پراس کې وي چې په میاشت کې د کورونا وایرس پر ضد د روسیې د سپوتنیک وی واکسین 100 میلیون دوزه تولیدوي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا له بېلابېلو هیوادونو د دې واکسین د فرمایشونو په پوره کولو کې پاتې راغلې. د جنوبي کوریا هونس ګلوبل کمپنۍ نن په یو بیان کې ویل چې دا کنسرسیوم به د دې واکسین د سمپلونو تولید په اګست میاشت کې پیل کړي. بیان زیاتوي د کنسرسیوم چې د جنوبي کوریا درې نورې کمپنۍ هم پکې دي غواړي د سپوتنیک وی واکسین د تولید لپاره نوي تاسیسات هم جوړ کړي.
له احمد تکله په مننې د ازادي راډیو د خبرونه زه احمد شیبر د شفیق یار په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو او ناټو سرتیرو له وتلو وروسته هم خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي موږ به په افغانستان کې وضعیت څارو او خپل کار ته به ادامه ورکوو. د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه طالبانو ویلي دي چې ملګری ملتونه باید د دې اعلان په اړه د طالبانو له سیاسي دفتر سره خپل نظر شریک کړي. نور جزئیات له کابله زما د همکاري پوره پور کړي. بله،
وروسته له دې چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، ملګری ملتونه وایي دوی به د یادو ځواکونو له وتلو وروسته هم خپل سیاسي او بشري ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل دا څرګنده ده چې د سرتیرو وتل به په ټولیز ډول په هیواد باندې اغېز ولري. ښاغلي دوجارک د ماموریت د راتلونکي په اړه پوښتنو ته په ځواب کې ویلي موږ به د وضعیت مطالعې ته دوام ورکړو، خو په افغانستان کې به زموږ کار دوام ومومي. په افغانستان کې اوس مهال د ملګرو ملتونو دوه استازي د برلاینز او فرانسوي ډیپلوماټ ژان آل نوټ د مارچ په میاشت کې د شخړې د سیاسي حل په لاس راوړلو کې د مرستې لپاره ټاکل شوی و. افغانستان په کال 1953 کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ او لسیزه کېږي چې یاد سازمان په افغانستان کې په سیاسي او بشري برخو کې فعالیت لري. په افغانستان کې د یاد سازمان مجموعي شتون نږدې 4000 کسان ته رسیږي چې شاوخوا 15 سلنه افغانان دي. افغان حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د دې تازه فکر په اړه څه دی ویلي؟ خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي ملګرو ملتونه باید د خپل کار دوام لپاره د طالبانو له سیاسي دفتر سره هوکړه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبې په ورځ په تلکم شهر ته له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ښاغلی بایدن وویل چې د مای په لومړۍ به د سرتیرو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د سپتمبر تر 1 به پای ته ورسیږي. په افغانستان کې اوس مهال د پنټاګون له 100,000 سرتیرو څخه 2,500 پاتې دي. همداشان د ناتو 9,600 سرتیرو پاتې چې د سپتمبر تر 1 به له افغانستان څخه ووځي. بلې شیبر صاحب
مننه زما همکاره وه چې له تاسو سره د ملګرو ملتونو د پریکړې په اړه معلومات شریکول. ملګری ملتونه ویل افغانستان به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ماموریت ته ادامه ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم نړیوال له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان سیاسي پروسه ونه مني او هڅه وکړي چې افغانستان په زور ونیسي نو دا نامشروع عمل دی. ښاغلی بلینکن چې په یو نا اعلان شوی سفر پرون کابل ته ولاړ، د طالبانو په ګډون دا هم وویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ ډله په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي، خو هغه ګواښ وکړ که طالبان کورنۍ جرګې ته لمن ووهي نو غوښتنې به یې ونه منل شي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
د افغانستان د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په لیدنه کې چې نن غرمه مهال وه تر ډیره بحث له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو متمرکز و. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې کتنه کې جمهور رئیس غني د تروریزم پر ضد د ټولو هیوادونو پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی کوي او افغانستان به هڅه وکړي چې د لیږد په پروسه کې لازمه همکاري ترسره کړي. د غشان په دې لیدنه کې ښاغلي غني د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاوې یاد کړې او ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې توګه د خپل خاورې او هیواد د ساتنې او دفاع وړتیا لري او افغان ولس د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دی. د اعلامیې په یوه برخه کې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني له قول راغلی دی چې اوس چې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو هوډ لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر محور د همکارۍ او د یو نوي فصل د پیل په اړه یو واضح بحث ته اړتیا ده. خاغلی غنی ډاډ ورکړی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د مشترکو ګټو او متقابل درناوي او اعتماد پر اساس له متحده ایالاتو او ناټو متحدینو سره د همکارۍ نوې پړاو پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې لیدنه کې ویلي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو مناسباتو د کمزورۍ په معنا نه وي او امریکا له افغان دولت او خلکو سره خپلو تعهداتو ته ژمنه ده. د ارګ د اعلامیې له مخې ښاغلي بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان او دغه هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ډیپلوماټیک او بشردوستانه ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان سولې بهیر د اسانتیا په موخه به خپل هڅو ته دوام ورکړي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له عبدالله عبدالله سره هم کتلي دي. عبدالله عبدالله د متحده ایالاتو له مرستو نه د مننې تر څنګ له دې هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې ملاتړ کړی او ویلي دي چې خوښ دی چې امریکا له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر وروسته له هغې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه. بایدن وویل د روان میلادي کال د مئی له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل پیل شي او د سپتمبر په 11مه به بشپړ شي. خو طالبانو د بایدن دې اعلان ته په غبرګون کې ویلي دي چې امریکا د دوحې له هوکړې سرغړونه کوي. د طالبانو له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان وځي، خو څو میاشتې ځنډ د دې ګواهي ورکوي چې یاد هیواد خپلې ژمنې هیروي. طالبانو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوحې د تړون د نه عملي کولو پړه د امریکا پر غاړه ده او د پایلو پاړه یې هم باید یاد هیواد ګرم وبلل شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یو ورځ وروسته تر دې کابل ته لاړ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11مې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د سپینې ماڼۍ د دې پریکړې په اړه په امریکا کې میشته سیاسي چارو افغان شنند یاسر احمد صاحب وایي
په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د بشپړېدو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه متوقع وه. خو دا چې په راتلونکي 15 میاشتو کې به ټول پوځیان راوباسي دا یو غیر متوقع کار دی، ځکه چې ولسمشر بایدن د امریکا او طالبانو ترمنځ هم خوښ نه و او ګمان کېده چې امریکایي پوځیان به په افغانستان کې یو څه زیات مودې لپاره پاتې شي. ولسمشر بایدن خو هم ویلي وو چې افغانستان جګړه باید ختمه شي او ورسره به دا هم ویل چې افغانستان کې یو لږ شمېر پوځیان پرېږدي تر څو د ترهګرۍ پر ضد او په راتلونکي کې د امریکا په خلاف د پلانونو او کېدونکو حملاتو مخه ونیسي. دا ناڅاپي پریکړه به په کور دننه او بهر کې هم غبرګونونه ولري. ځینې په دې باور دي چې د افغانستان نه د امریکا وتل باید په امنیتي شرایطو ولاړ وي، خو که د امریکا داخلي سیاست وګورو ولسمشر بایدن غواړي خپل پخوانی دریځ او خلکو سره خپل وعده عملي کړي چې دی غواړي د امریکا جګړه په افغانستان کې ختم کړي او تاکید کوي چې افغانان باید خپل منځ کې سره د خپلو ستونزو حل لار پیدا کړي. زما په فکر آسانه به نه وي چې د درېمګړي لوري یا هیواد تضمین او یا فشار نه پرته د افغانستان دواړه خواوې یو بل سره کومې موافقې ته ورسیږي، ځکه تر اوسه پورې په خاص توګه طالبانو د افغانستان حکومت سره په خبرو کې د نرمښت نه دی ښودلی او د سولې لپاره کومه واضحه طرحه هم نه ده وړاندې کړې.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د پریکړې پاړه مو د یاسر احمد زی نظر در سره شریک کړ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له اعلان وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په پوځي او تخنیکی لحاظ په ځان بسیا دي. د دغې شورا په خبره دا مهال له 6 سلنه زیات پوځي عملیات د دغو ځواکونو په مټ طرحه او ترسره کیږي. د خبرو شویو شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر له 350 زرو زیات دی. نور حال په دې راپور کې
له میاشتو انتظار وروسته بالاخره امریکا او ناټو له افغانستان نه د خپلو پوځونو د وتلو پر مهال ویش د تایید مهر ولګاوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د روان میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وتلي وای، خو د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت له میاشتو وروسته اعلان وکړ چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د دوی د ځواکونو وتل پیل سي او د روان کال تر سپتمبر یولسمې نیټې پورې به بشپړ سي. ناټو هم د امریکا د دغې پریکړې له هرکلي سره جوخت له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د خپلو پوځیانو د وستلو خبر ورکړ. که څه هم ناټو او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او تشخیص په برخه کې اوږدمهاله ژمنه کړې، خو پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه دا مهال په یوازیتوب د افغانستان د امنیت د ساتنې او د خلکو د دفاع او همدارنګه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې وړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواک توګه له 6 سلنه زیات پوځي عملیات خپل ترسره کوي او په خبره یې دغه ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. د دغه شورا د دفتر وایاند رحمت الله اندړ وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او له تخنیکی پلوه په ځان بسیاینې ته رسیدلي دي.
او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیری له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې لتر یو کال را پدې خو ډیرای پوځي عملیات افغان ځواکونه طرحه او تدویقوي او دا مهال د افغانستان په هیڅ سیمه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ولاړ نه دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې د سرتیرو د تعلیم او روزنې په برخه کې هم افغان ځواکونو مسؤلیت منلای او په دې برخه کې هم د ځان بسیاینې ته رسیدو په حال کې دي.
آموزگارای افغان
پوځي روزن کې د ملي اردو د تعلیم او روزنې ډیر مسولیت پر مخ بیایي. همدا تازه تیرونی هم 290 سرتیری په هوایی او مسلکی برخه کې زده کړې وکړي او فارغ شول. دوی ټول ته په لومړي ځل د افغان روزن کې نه زده کړې ورکول سوي او په هغه کې هیڅ بهرنی روزن کې وانډه نه درلودل.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اردو شمیر له 200 زرو زیات پولي او وایي چې دوی په پام کې لري چې د دغو ځواکونو شمیر لا زیات کړي. دغه وزارت مرستیال وایاند وایي دا مهال افغان پوځ یوازې د بهرنیو مالي ملاتړ ته اړتیا لري او په دې برخه کې امریکا او د ناټو نور غړو هیوادونو ژمنې پر ځای دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو ظرفیت لوړ شوی او د لا خطوب لپاره د پولیسو د روزنې په نصاب کې بدلون رامنځته کړی دی. وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان پولیس د جګړیزو شرایطو له امله د قانون د تنفیذ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم ولاړ دي. ښاغلی آریان د پولیسو شمیر بیا تر 125 زره زیات یادوي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې افغانستان په یو ماتیدونکي وضعیت کې دی، خو له افغان ځواکونو نه د امریکا او نړیوالې ټولنې د ملاتړ او تجهیز په صورت کې دغه ځواکونه له هیواد او خپل خلکو په دفاع او امنیت خوندیتوب کې به برلاسي وي. د ښاغلي برمک په خبره افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې لازمي روزنې ترلاسه کړې دي او له خپل هیواد نه د دفاع وړتیا هم لري.
اما در صورتی که
په هغه صورت کې چې مالی لوجستیکی او سیاسي ملاتړ تریوسی افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه له هیواد ځمکني بشپړتیا او د خلکو د دفاع او د امنیت د خوندیتوب ورتیا لري او په راتلونکي کې به هم ولري
افغانستان هستن و می باشند.
د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تل د څېړنیزو راپورونو په خپرولو سره د افغان پوځ د ظرفیت نه لوړېدو په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د مصرف سویو بودیجو کچې ته په کتو هم دغو پوځونو له ترهګرۍ سره د تمې تر کچې پر مبارزې نه دي توانېدلي. هغه موضوع چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو له لوري تل رد شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د فرانسې، جرمني او اوکراین مشران نن په پاریس کې د روسیې د وروستیو لمسوونکو اقداماتو په وړاندې خبرې کوي. روسیې د اوکراین په پولو کې ډېر شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او دغه راز یې کریمیا ته پوځیان استولي دي. اوکراین د روسیې د دغو اقداماتو په وړاندې اندېښنه ښکاره کړې او له لویدیځ څخه یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره نن د کیف د ملاتړ په نشه خبرې وکړي. دوی دا خبرې په داسې مهال کوي چې د اوکراین په پولو او په اشغال شوي کریمیا کې د روسیې د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي مکرون به په پاریس کې له زیلینسکي سره په غرمنۍ میلمستیا کې وویني او بیا به دواړه مشران د ویډیو کانفرانس له لارې د جرمني له صدر اعظم انګیلا میرکل سره خبرې وکوي. د مکرون دفتر وویل د اوکراین حاکمیت له خطر سره مخامخ دی. د دوی هڅه به دا وي چې ترنګلتیا کمه کړی شي. زیلینسکی وویل په پاریس کې خبرې به مرسته وکړي چې د نورماندی په شان د خبرو د چوکاټ له رامنځته کېدو سره مرسته وشي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران پکې شامل ول او د اوکراین د شخړې د حل کولو هڅه پکې وشوه. فرانسه او جرمني له 2015 میلادي کال راهیسې په دې مسأله کې مزګرتوب کوي. د وروستیو ورځو عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات ښیي چې د اوکراین د پولو خواته یا پولو ته نږدې او په کریمیا کې روسي پوځیانو پراخ تحرکات پیل کړي دي. د چارې د اندېښنه زیاته کړې چې روسیه اوکراین ته د پوځیانو لېږلو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د 2014 میلادي کال را پدې خو د روسیې د پاوستر ټولو لوی خوځښت بللای دی. په 2014 میلادي کال روسیې کریمیا له خپل خوري سره وټړله او په هغه شخړه کې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غشتونکو ملاتړ وکړ چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. زیلینسکی وروسته له دې له مکرون او میرکل سره ویني چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د نړۍ اوسنۍ ملاتړ ناکافي وباله او د لویدیځ د زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو تور پوری کړ چې په ښکاره د جګړې او د اوکراین د دولت د نړولو ګواښونه کوي. د دا هم وویل په کار ده چې روسیې ته وښودل شي چې د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد اقدامات ډېر دردونکي او عواقب لرلی شي. د زیاته کړه د اوکراین لپاره سره کرښه د دغه هیواد پولې دي. که روسیه له دغو کرښو واوړي باید چې سزا یې وویني. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې ځواکونه یې د ناټو تړون د ګواښونو د ځواب ویلو او پوځي تمرینونو لپاره راټول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل د رواني اونۍ په پیل کې پر روسیې ژغ وکړ چې په پوله کې د ځواکونو شمیر کم کړي.
تاسو له پیغامونو
لکه د هر رته میوند له صادین عبد الناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پرېږدم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په لغزم پیغام ورسوي. د شش کال بارانونه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډېر زیات مرض کړی دي. په تیرو وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوله او اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زما د مسؤلو کسان څنګه دا غوښتنه ده چې دا غنم د پاکستان څخه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی بیخي زیاته ده. له اوس فرق ته لور نه نی کې نو غنم یو من کېږي چې په درې سوه او لس پاکستاني کالدار باندې خرڅېږي. نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسیږي چې واز غنمو ارتیا پوره کې نور خوراکي توکي خلا څه کوي. نو باید چې مسؤل کسان دغه ټیکې ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه نه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
زه احمد همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه ازادي راډیو کرتا پیغام پرېږدم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم د یو افغان وګړي په حیث باندې چې دا کوم مالون له خارج نه صادرېږي لکه بسکټ شو چې دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تېری شیان دلته راځي او دا زموږ هېوادوال ټول په مختلفو مرضو پې باندې اخته شي. او دویمه خبره مې دغه دا چې دغه ښاروالانو نه مې دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نگران پې ودرېږي او کسان پې ودرېږي تر څو دا هېوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته. ټول خلک بې او غریب دی باید چې دا ښاروالان ټول په نرخو باندې نگران شي. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او مالدین ماشوم چې دي اوس په هلمند ولایت کې تذکرې ځینې غواړي، برېښنایي تذکرې ځینې غواړي. نو دا چې په هلمند کې تقریبا 2000 یا 3000 تذکرې نورې جوړې شوې دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا 6000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي دا دغه اوس نو 3000 ته یاد په ترسره دي دا تذکرې. نو دا به دا نو څنګه تذکرې جوړې چې دا مشکل په خبره یې نشر کړی مهرباني.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تر 12 بجو وروسته روختیا د شمن شتمنی پروګرام د عضلات و درد ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر نظر د سره شریکو او یو بل یادونه وکړم چې 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام مو نن خوست درته انتخاب کړی دی. پروګرام کې مو تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. خو اوس به روزګان ته مخه کړو. په روزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال لوبې پیل شوې دي. دا لوبې تر روژه ماتي وروسته دي. د سپورت د برخې ځایي مسؤلین وایي یادې لوبې به 1.5 دوام وکړي او د دې هدف د ځوانانو یووالی او پروژه مبارکه کې د دوی لپاره یو بوختیا ده. نور حال په دې راپور کې.
د ترینکوټ شار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکښې کې د روژه ماتي وروسته راټولېږي او د هغه لوب ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روژې په مناسبت د شپې لخوا پیل شوي دي. دغه ځوانانو د لوبغالي په څنډه کې بړستنې اوارې کړي، توري او شنې چاوې له ګوډي سره یو ځای ورته پرتې دي او د خپلې خوشي موسیقي هم اوري. روزګان کې د فوټبال د 6 شپنی لوبې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي. د روزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وایي یادې لوبې به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړي وایي د یادو لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروفه ساتل دي.
دغه ټورنمنت کې 12 ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. هزار ټورنمنت دی. دغه ټورنمنت دوام به د روژې تر 9 تاریخه پورې دوام ولري ان شاء الله. او موږ تاسو به دلته د ټولو لوبو د نندارې کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ورزګانی ځوانانو ته د خوشحالۍ او فضا برابره کړي د لوبو په ترسره کېدو زیات خوشاله دي. دوی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشې توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه دي لاس واخلي او راځي په دغه ډول لوبو کې دي ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته وویل
زیات خوشاله يم چې پر روژه مبارک کې موږ داسې یو ټورنمنټ لرو. په خاص چې داسې یو ټورنمنټ په لوري اچولی دی چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات منفي تمامې دلای شي. په خاصه توګه د ټولو ځوانانو څخه مې هیله ده چې ورزش ته مخه کې او همدارنګ خپل دغه ارزښمن وخت په بې ځایه توکو او بې ځایه وختونو او شان باندې استعمال نه کړي.
او ډېر خوشاله یم ډېر ځوانانو باندې تاسو یې ډېر شخوان کې په ځای کې شلوغه کې زده روزګان همیرت څخه ډېر مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم ځانات کې انتظامات کې سره رسولي درو.
روزګانی ځوانان چې له کلونو راهیسې د جګړو په اور کې سوځي یوازنۍ خوشحالي او ذهني آرامي له همدې لوبو ترلاسه کوي. جاوید د زرګونه هغه ځوانانو له جملې څخه دی چې د خپلو نورو ملګرو سره د یاد لوبو نندارې ته راغلی دي.
ولادي د خوشحالۍ او د خوشحالۍ احساس کوم په دا حالت کې، ځکه چې په داسې سختو شرایطو کې یو ټورنمنټ په لار اوسي او په رمضان مبارک میاشت کې دغه لوبې له نږدې سره ډېر خوشحاله او خوښ یم.
ورزګان چې جګړو زیاتې ځپلې، خلک یې د دغه ډول نورو لوبو او پروګرامونو غوښتنه هم کوي.
په روزګان کې مو د فوټبال د لوبو راپور اوریده. تر دولسمه بجو وروسته، یعنی یو څو دقیقې وروسته، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې د عضلاتو درد ته ځانګړی